تیم در سر ساعت قرار داریم، توجهتان به خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. وسلوالو طالبانو په کونړ کې د یوې ولسوالۍ د امنی قومندان وتښتاوه، او په نړیوالو خبرونو کې باوري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ طاقتونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران د هستوي پروګرام په اړه دی په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو په لګولو کې عجله نه کوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې انتخاباتو ته چې ټاکل شوی د جوزا په لومړۍ نیټه وشي د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. د ازادي راډیو خبریال وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ساحوي مرکز ته نن د ولسی جرګې د ځینو اوسنیو غړو په ګډون په سلګونو کسان ورغلل او د نوملیکنې فورمې یې ترلاسه کړې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا نوملیکنه به د دلوې تر 12 نیټې ادامه پیدا کړي، خو دغه کمیسیون اندېښنه ښودلې چې د بودیجې د کمښت ستونزه تر اوسه په ځای پاتې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه 100 میلیون ډالر پاتې دي، او د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره دولت او نړیوالې ټولنې د نورو 500 میلیون ډالر ژمنه کړې وه، خو دا پیسې تر اوسه پورې کمیسیون ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په اړه د لندن نړیوال کانفرنس ته چې ټاکل شوی د جنوري په 28 نیټه جوړ شي د افغان دولت چمتووالی بشپړ شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد ظاهر فخیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کانفرنس د افغان دولت لخوا د امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو لپاره چمتو شوی طرحې لاله مخکې له نړیوالې ټولنې سره مطرح شوی دی. راپورونه وایي چې د لندن په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه افغانانو ته د لا زیاتو مسؤلیتونو د سپارلو محل به شو ټاکی. افغان دولت وایي چې په هیواد کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره خپل نوې طرحه به هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ راجلبولو لپاره د لندن کانفرنس ته وړاندې کړي. وسلوالو طالبانو په کونړ ولایت کې د یوې ولسوالۍ د امنی قومندان د پولیسو پر ګزمې له یوې حملې وروسته تښتولی دی. د شیګل ولسوالۍ د امنی قومندان یمت الله خان نن سهار د پولیسو له دو افسرانو سره وتښتول شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری اف پی خبری اجانس ته ویلي دي چې دا د وسلوالو مخالفینو لخوا د امنی قومندان د تښتولو لومړنۍ پیښه ده. طالبان معمولا دا رنګ تښتونې له افغان زندانونو څخه د خپلو ملګرو د خوندي خلاصون په هدف کوي. او رستای خبر دا چې د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې په یو شخصي موټر ډز کړي او درې ښځې پکې وژلې دي. د پکتیکا د امنیت قومندان دولت خان ځاځي ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه په دغه حمله کې د دو ښځو په ګډون درې کسان نور هم ټپیان شوي دي. د پکتیکا چارواکي هم درځ وایي چې وسلوالو د دغه ولایت په یوسف خیل ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي شرکت یو پایا حمله منځ وړي او په ولسوالۍ کې مخابراتي اړیکې پرې کړې دي. چارواکو د دغه دواړو پیښو پړه په وسلوالو طالبانو اچولې، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به صالحه اسحقزی خالقی وړاندې کړي.
پاکستان وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د ملي پخلاینې د بریاو په مقصد د هڅولو په لړ کې د افغان طالبانو له ټولو ډلو سره تماسونه ټینګ کړي دي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالباسط په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل موږ ټول هیله من یو چې زموږ هڅې یوه نتیجه ورکړي، خو زیاته کړه په دې پوهیدل ناممکن دي چې دا هڅې به څومره زر نتیجه ورکړي. او د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې پاکستاني چارواکي وایي نن د افغانستان پولې ته نږدې په هغه کمین کې چې وسلوالو مخالفانو دولتي ځواکونو ته نیولې وه د نښتې په نتیجه کې 2 افسران او 22 وسلوال ووژل شول. د دوو مقاماتو محمد یاسین او محمد نسیم په وینا دولتي ځواکونو ته د دغه هیواد په شمالي سیمو اورګزی او کرم ایجنسۍ کې د وسلوالو لخوا کمین نیول شوی و. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د انګلستان حکومت په هیواد کې د تروریزم ګواښ سخت بلل او د خطر دوهمې لوړې سطحې په توګه اعلان کړی دی. د انګلستان د کورنۍ چارو وزیر ایلن جانسن وایي له دې څخه داسې بریښي چې د یوې تروریستي حملې امکان ډیر زیات دی، خو د استخباراتو په معلوماتو کې په نږدې راتلونکي کې د کومې تروریستي حملې د کېدو مسله نه ده راغلې. د ګواښ یا خطر دا علامه په داسې حال کې پورته شوې چې د جنوري په 28مه په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي او د نړۍ مهم او ستر شخصیتونه به پکې ګډون وکړي. د ترکی پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکو سختریزو په ضد چې له القاعده سره تړاو لري عملیات پیل کړي او په یو وخت په سهارنیو یرغلونو کې شاوخوا 130 کسان نیولي. دا لا څرګنده نه ده چې د جمعې ورځې په یرغلونو کې چې په 14 ولایتونو کې ترسره شول اسلامي سخت دریزې تر کومه حده ټکول شوي. د ترکی یعنی صفا کورسپانې روانه اونۍ لیکلی وو د ترکی پولیسو په دې وروستیو کې هغه ویډیو نیولې چې یو ترکی القاعده وسلوال په افغانستان کې د طالبانو په یو کمپ کې ثبت کړي، په کابل کې په ډیره ترکی سفیرو او د غرض دننه په ترکیه کې پر پولیسو د حملو پلانونه یې بیان کړي دي. ورسپانې د دې راپور سرچینه نه ده ښودلې. دا د ازادي راډیو ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن په بغداد کې د هغو مخ په زیاتیدونکو اندېښنو په اړه له مقاماتو سره خبرې کوي چې له مخې ویل کېږي د دغه هیواد د مارچ د میاشتې پارلماني انتخابات ښایي د کاندیدانو له لست څخه د هغو کسانو د منع کېدو له وجې له ګواښ سره مخامخ شي چې د پخواني جمهور رئیس صدام حسین له باس ګوند سره په تړاو مشکوک دي. بایدن پرون عراق ته ورسید او ټاکل شوی ده چې د دغه هیواد له ولسمشر جلال طالبانی، صدر اعظم نوري المالکی، د طالبان د پارلمان له ویان آیات السماری او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي اټ ملکرت سره وویني. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری د جو بایدن سفر د مارچ د 2 له پارلماني انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د عملی د ژغورنې ماموریت وباله. او رسته خبر ده چې د ملګرو ملتونو د چاپیریال پوهنې د ډلې د ادارې مشر خبرداری ورکړ چې د همالیا کنګل زرونه ممکن تر 2015 کال پورې ویلی شي چې دا یو خواشینونکې اشتباه ده. د اقلیم د بدلون د بین الحکومتي ادارې مشر رجندرا پاچوري رسنیو ته په یو استول شوي ایمیل کې ویلي دغه اشتباه له دې عمله رامنځته شوی و چې د کار طریقه سمه نه و تنظیم شوی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
برای شنونده عزیز شما را به یک ساعت دیگر از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. در این برنامه در رابطه با طرح و برنامه جدید حکومت افغانستان برای جلب و جذب دوباره طالبان به زندگی عادی صحبت میکنیم. اخیرا رئیس جمهور کرزی در ارتباط به این برنامهش توضیحات اندکی ارائه کرد و گفت که مردم افغانستان به هر قیمتی که میشود باید از صلح برخوردار شوند و گفت کسانی که با آنها تماس گرفته میشه که به زندگی عادی برگردن، البته منظورشان طالبا بود، گفت که برایشان آموزش های حرفه‌ای داده میشد تا کار یابند و از مسئولیت برخوردار خواهند بود تا دوباره در مناطق اصلیشان مستقر شوند. در یک ساعت گذشته هم در ارتباط به این موضوع صحبت کردیم و نظر مهمان‌ها و کارشناس‌ها را شنیدیم و همچنان نظر شنونده‌های عزیز برنامه ما را. در ادامه یک ساعت باز هم در ارتباط به این موضوع و همچنان نقش پاکستان در زمینه برقراری صلح در افغانستان و مذاکرات هم با طالبا صحبت خواهد کردیم. قراره که وزارت خارجه پاکستان گفته اونا آماده هستند که در تمام سطوح با طالبان افغان به خاطر تشویق آنها برای مصالحه تماس بگیرن و صحبت کنن. در استادیوی رادیو آزادی در کابل پوهاند و دیرصافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، عزیزالله رویش کارشناس مسائل سیاسی و اعضای ولسی جرگه افغانستان انجینیر محمد عاصم و گلپاچا مجیدی مهمانای ما هستند.
بله.
شنونده عزیز در ادامه برنامه تا دقایق دیگه برتان شماره تلفن هم میگم و منتظر تلفن‌های شما می باشیم، اما در آغاز میریم
ملمنوت
با مهمانای ما.
بله. دی نوی طرحی یا دی نوی پلان پبارکی چیره طالبان د جلب او جذب لپاره د افغانستان حکومت په نظر کې نیولې ده. زموږ نورو ملمنو نظر څرګند کړی دی که په هم صاحب بودیر صافی هم په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړي. موږ تر اوسه پورې له دې بحث او د اوریدونکو له دې پوښتنو داسې راته څرګنده شو چې ډېر خلک له د دې پلان له جزئیاتو لکه څنګه چې ټول نه دي خبر دوی هم نه دي خبر، خو ځینو یو ډول دا تعبیر او ځینو بل ډول تعبیر او ځینو خواته دا ویل چې ولې دا ډول او پلان چې دی له طالبانو سره دی پخلاینې لپاره دی، ولې په لندن کې جوړیږي باید په افغانستان کې جوړېدی. حال دا چې د دې یوه برخه د دې پلان د دې کانفرنس بلکې د لندن د کانفرنس یوه برخه له طالبانو سره له خبرو سره تعلق لري. پوهن صاحب تاسو هم خپل نظر څرګند کړئ.
ډېر مهرباني. اول خو زه د ستاسو د پروګرام ته د شنه اسمان لاندې سلامونه کارکوونکو ته وایم او ستاسو طریقه خپل ټول وطنداران ته چې ته رحمت رسوم. زه فکر کوم چې نوې طرحه د ښاغلي کرزي د حکومت چې لندن کانفرنس ته وړي په ډېرو جزئیاتو هیڅ چاته نه دی معلوم، مګر دا چې په عمومي صورت سره ویل کېږي چې د جلب جذب د طالبانو لپاره به د ترڅو چې عادي ژوند ته دوی راشي او د دوی مصروفیتو د پېښوریو په مورد کې دوی ته تربیه ورکول او ټرین ورکول دا مسایل شامل دي. فکر کوم چې اوس به که رښتیا صرف دغه موضوع وي او دوی سره خبرې نه وي شوي لږ ډېر که ناوخته نه یي، ډېر وخت هم نه ده، په موقع نه ده. یعنی هغه څوک چې آماده و دې رقم آموزشونو اخیستلو ته د بند کنفرانس نه وروسته دفتن به آماده و، دا یوازې طالبانو ته نه، دلته ډېر نور ډېر روزګار خلک هم دي چې په جنایاتو مصروف دي. دوی ته هم باید هماغه ټرینینګونه ورکړل شي، دوی ته هم باید اقتصادي مرستې وشي، دوی ته هم باید نور کومکونه وشي چې عادي ژوند ته راشي. تر اوسه عادي ژوند په ټول افغانستان کې نه دی راغلی، په شمول د کابل د څلور طرفه چې موږ ګورو راغلو مختص د طالبانو د جلبولو دپاره. طالبان اوس که څوک ته نه جذبیږي، تاسو مخکې زه راغلم یو سوال مطرح کړ چې ویل که دا عمل صورت ونیسي نو د طالبانو مشران به د دوی نه تجرید شي که نه. زه فکر کوم چې په ډېر اسانه باندې به دا لښکر د طالبانو چې څوک جنګیږي او د سرحد نه اخوا قرار لري او دا راضي او دا ټول خواره دي د خپل د حربي وظایفو دپاره ادې او راټولول مشکله کار دی. هغه څوک چې د طالبان په ټاټوبو کې اوسیږي په دې سرحدي ولایاتو کې او هغه خلک عموما بیکار دي، د هغو په مصروفول دا له ښه کار دی. شاید چې هغوی په آینده کې تشویق کړي هغه جنګیالي خپل هم چې جګړې ته لاړ نه شي، هم هغه څوک چې تللي دي په دې لاره د هغو راوستل او تجرید کول دا ماته مشکله خبر کاری. او که دا روحیه موږ طالبانو مشرانو ته ورکو چې وویني عملا چې یا حکومت یا بعضې خارجي قواوې دوی سره غواړي چې دا په اصطلاح دوکا وکړي او دوی نه یو څه په پیسو په دې شیانو تجرید کړي، فکر کوم چې سوله به هیڅ وخت افغانستان ته ران نه شي. نو بهتره دا ده چې دوی مغه مشرانو سره وکتل شي، دوی ادرسونه پیدا شي. اوس خو موږ دا هم واورېدل، نن ډیلی نیوز د لندن لیکلي وو چې موږ د طالبانو مشرانو ته په یو درېمګړي هیواد کې د پناه اخیستلو زمینه مساعده وو، په دې باندې لندن کانفرنس کې خبرې کوو. او دا هم ورسره علاوه لیکل شوي وو چې ممکن سعودي عربستان حاضر شي چې دوی دپاره پناهندګي ورکړي. نو معنا یې دا ده چې کانفرنس په لندن په کانفرنس کې باید افغانستان ته د سولې د راتګ دپاره ټول خواوې وسنجول شي، نه دا چې افغانان بیا په خپلو منځو کې تجدیدول، بیلول، جنګول او یو بل سره په صداقت په لاره نه تلل، دا بیا هیڅ نتیجې ته نه رسیږي. زما نظر دا ده چې دې کانفرنس کې به فکر کوم که زموږ پیشنهاد هر څه هم وي نو نړیواله ټولنه به دې ته موږ مجبور کړي او خپله به هم ځانونه مجبور فکر کوي چې یو لاره د مذاکرې د صادقانه باید غوره شي تر څو ټولې خواوې توپک کیدي او خپل وطن آباد کړي.
بله، تشکر میکنیم از شما آقای صافی. خب شنونده عزیز، اگر شما هم خواسته باشین میتونین که در بحث مشترک کنین. شماره تلفن های استادیوهای رادیو آزادی را برتان میگم، با این شماره تماس گرفته نظر و پرسشتان با ما و با سایر شنونده و میمانه ما در میان گذاشته میتونین. در کابل شماره تلفن های استادیوهای رادیو آزادی است 0799-203-540، بازم تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700 800 822-755. پس از یک آگاهی
زخواه ما چه یو چو پشتنی پاته دیل مختر دی چه
بله بله بسیار می بخشن پیش از
که عبریدون که پشتنی مجیدی صاحب سر ارتباط دارلو چه مخی دوی وی اول چه دی افغانستان اساسی قانون خو اسلامی قانون دیل دی سر اسلام سر دول تضاد او تناقض نلری خو دوی بیا زین مثالون اول مثلا دوی اول چه دی قانون که شزی و نر حقوق مساوی گنل شوی دی مجیدی صاحب دوی تم که تاسی لند سواب ورکی
من نه کور ما بعد چه دیده وقت مرا کردیده سوال ز فکر کنم دیورور تو وایم چه پاساسی قانون که اصلا دی خزی دی نر دی مساوی حقوق پاره ایت ندی رغلی سر پاساسی قانون که دوایلی چه دی افغانستان ادبا مساوی حقوق لری ز فکر کنم آقا دی اساسی قانون مانا چه دی یا دی آقا برخده آقا پنور و برخپوری آره لری منظوری دی اقوام نده چه افغانستان که مختلف اقوام موسی دی دوی حقوقی وایلی دی چه په افغانستان کې د منحاز دی او د باچ وسی دی دوی حقوق مساوی دی او د تعبیز ځای په افغانستان کې نشته زه به دی ورته یو بل مثال هم ورکم مونږ په پولیسي جرګه کې په قوانینو کې چې د اسلام مقدس دین او د شریعت مخالفت کې نیوی یو مثال به ورکم چې مونږ د ادوی قانون په پارلمان کې پاس کولو په دې قانون کې په شربت کې د الکول شتون په پارلمان کې بعضی علما او په دې باندې د اسلام نه نگانه دوی بحث وکړو او نظرونه یې غوښتل د دې لپاره موږ فیصله وکړه د قانون تر اوسه په ځای صرف د شربت د لپاره پات شو چې په دې شربت کې الکول شته باید په دې باندې علما د دین مجتهدین او د خلک کینی او یو فتوا ورکړي چې موږ کولای شو چې د دې راس شربتو د لپاره چې د علاج د لپاره د مریضانو د لپاره دی نه د هغه د لپاره د مستی د لپاره نو د دې لپاره دوی باید یو فتوا یو لاره مونگا پیدا که چه دغه قانون پاس کوز دغه قانون دی پاره پاتی شوی دی زه فکر کوم په هیت زای که با دی افغانستان په قوانینو که دی مونگا دی شورا ندستی مسائل پاس نشی نبا دغه قانون جوش چه اغا دی اسلام مقدس دین سره په مغایرت کیوی زه فکر کوم اوز با اتا دی عربستان پاکستان او هغا هیوادونه چه دی اسلام ډیر لوی هیوادونه دی پوغه کې بده شربت راوستلو راوړلو او د څکلو هیڅ نو ممانعت نیوي چې کالکول وي ولې په افغانستان کې دغه مسائل ډیر په باریکۍ سره نیول کیږي او بیا هم په تکرار سره دوی ته وایم چې الحمدلله په شورا کې موږ د عالمان دی دین دی جهادي شخصیتونه دي او هیڅ کله بده دار از مسائل ته چې په افغانستان کې څه خاصه په قانون کې او د تعلیمي نصابونو کې نور مسائل کې چې بعضی ادعاوي کېږي او پروپاګاندا موجودی دی دست شایان پا افغانستان که نشته دی افغانستان ولس مسلمان ولس دی الحمدلله طول او هیس راز غیر اسلامی مسائل تا پا افغانستان که زای ورنکو چه لکه نور هیواد و اسلامی هیواد و کشته پا افغانستان که دیده شایان دی پارا زای نشته.
بله تشکر میکنیم از شما. خب یک وقفه کوتاه داریم و شنوانده ما میتونن که تماس بگیرن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شرمنده هم روی خط داریم. بفرمایین برنامه زیر آسمان
کبیر است. علیکم سلام.
وعلیکم السلام. مهربانی.
څنګه خی
سلامت اوسې کور مدن
سروان صاحب دا پاکستان چې په یوازې توګه د طالبانو سره خبرې کوي آیا دې کې ودا پاکستان څه چل نه وي؟
بله تاسو څه فکر کوئ شنه ده چې خبرې وکړي او مقصد خبره حل شي او غجوره راشي؟
مونږه د خبرو ډیر سخت طرفدار یو. افغانستان خلک ډیر کړیدلې دي، ډیر زوریدلې دي. مونږه دا غوښتنه ده هر خوانه لرو چې د افغانستان جوړ وشي او د افغانستان صلح راشي. حتی که امریکایان ورسره غږیږي هم چې صلح راشي، کانګریزان ورسره غږیږي هم، زمونږه مطلب صلح ده.
بله یعنی
ډیر کړیدلې دي افغانان، ډیر زوریدلې دي.
بله بله ډیر زیات مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
سلام علیکم سروان صاحب، ما یو خبره پاتې شو.
مهرباني وکړئ
مخلص د کوټه څخه خبره کوم. زه د مېرمنو ته یو پوښتنه لرم چې دوی کوم شاد جهادي شخصیتونه یې نو ته د دې څه د دې ماته جواب راکړي چې دوی د روس په وخت کې یعنی په څه کم نیت باندې جنګېدل کچې روسانو دوی ته.
بله مخلص صاحب، مخلص صاحب دا بله بله ډېره مننه سلامت اوسې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
سردار محمد سرور صاحب تاسو ته او میلمنو ته د ډېرې سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
بعد محمد سروان صاحب زمونږ په دنیا کښې دوه خبرې دي سروان صاحب، چې یو سیاست ده یو مذهب ده.
بلې.
که چېرته زمونږ مشران مذهب سیاست دواړه سره ګډ کړي، خو دا روغه جوړه زمونږ په دنیا کښې نه راځي، ځکه چې سیاست ټول دروغ وایي، سیاست چل ول کوي، سیاست خلک وژني، سیاست وینه ورانوي، سیاست بندیخانې جوړه شي، سیاست وطن خلک ترانوي. مذهب قرآن زمونږ سوله غواړي، قرآن زمونږ وروري غواړي، قرآن زمونږ اتحاد انتفاق غواړي، قرآن زمونږ ټول یو اتحاد ورونه غواړي. اما که دعوت دلته د زمونږ مشرانو ته سازان ته چې د لندن په کانفرانس کښې زمونږ مذهب او د سیاست پخته معلومه شي او لاره معلومه شي، زمونږ د مذهب لاره د ډېره اسانه جوړېږو.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستاسو له خبرو پوه شئ چې مذهب او سیاست باید سره بیل شي. پر حال ستاسو نظر د بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام نخان فتما پوښتنه ډېره مهمه پوښتنه پوتې دي. ځن خلک د څوک د اسلام اسلام لري وایي، نو په اسلام کې څوک نار نشته. د کوټې ولایت همدا پیغام پوښتنه ډېرې مهمې دي. والله چې تر څو دې تر حضرو اصلي مرکز ران نشته، چې اصلي مرکزونه یې په پنجاب کښې دي. دا یوه. دوهمه خبره د افغانستان اردو، چې اردو جوړه نه شي، پولیس جوړ نه شي، په پرمختللي وسلو سنبال نه شي. د کرزي صاحب چې کومه ترخه ورانې کړه، دا ډېره خطرناکه. زه خو خار سړی به سپک وخلې وویل چې بس وروره کرزی مو ته ډالر رو کوي، بوس مو ته یا اوباما مو ته ډالر رو کوي. دوهمه پوښتنه مې هغه نه دا وکړه نه د ټولو مېلمنو نه زه ظهرنم کړي، چې امریکا ولې د پاکستان آی اس آی باندې زور نه اچوي چې د افغانستان د افغانستان د تباهۍ نه لوس وخلي. په دا کابل کښې چې دومره خطرناکه حملې کېږي، دا طالبان نه دي، دا د پاکستان د آی اس آی. ډېره مننه
اټک صاحب، سلامت اوسئ. دویم چې ودیر صاحب پوهن صاحب ودیر صافی که په دې برخه کې نظر څرګند کړي. مخکې هم تر خبرونو مخکې هم یو اورېدونکي وویل چې تر څو پاکستان کلکه اراده نه وي کړې او د طالبانو د وینا ملاتړ یې نه وي ختم کړی، تر هغو پورې دا مشکل نه شي حل کېدی. تاسو دوی ته یو څه وایست؟ د
دې ارتباط من میخواستم که همې مصاحبه را که رویترز با سخنگوی وزارت خارجه پاکستان انجام داده، اونا گفته که پاکستان کوشش میکنه که با طالبای افغان در هر سطحی که باشه تماس بگیرن و اینا را برای مذاکره کسایش که مصالحه پذیر هستند اونها را به مذاکره بکشانند و در روند سیاسی شامل بسازند تا اینکه مشکل افغانستان حل شود. تا حد
یعنی لدی مل میشه تر دی مخ که پاکستان دست حدس نه وکړي.
بله، در ارتباط به می گفته های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم میخواستیم که تحلیل آقای صافی را بشنویم. بفرمایید پوان صاحب.
هزار دفعه اول خو د نورخان عطسک د خبرو په مورد که ووایو چې دی وایي امریکا ولې پر ایسای زور نه اچوي. زه فکر کوم چې امریکا د پاکستان سره د مشرف په وجود کې چې و هغه د طالبانو د پیژندلو نه په افغانستان کښې چې په رسمیت یې پیژندلي وو لاس یې واخیسته او ویلې چې تروریزم په ضد باندې به مشترکه مبارزه کوو. خو دې کښې شک نشته چې د هغه د دوه مخي سیاست نه کار واخیسته او وضع راغله تر نن حده پورې چې دا موږ ورته اوس ګورو. او اوس پاکستان هغه حقیقت ته که موږ زیر شو چې پاکستان ولې د افغانستان دپاره دا زحمت وګالي، آیا پاکستان سره موږ کوم شخړه لرو که نه لرو؟ څنګه چې معلومیږي د ډیورنډ لاین موضوع د پاکستان دپاره تر اوسه نه حل پاتې ده د افغانستان د طریقه. تر څو هغه ته ښکاره نه شي چې دا موږ منلې ده او اخوا ته د بلوچو پښتنو ورونو د حقوقو په مورد کې یا زموږ د خاورې په مورد کې دوی سره کوم لانجه نه لرو او یا تفاهم منځته را نه شي او دا اعلان نه شي، نو پاکستان به فکر کوم هیڅ وخت په صداقتمندانه توګه د دې فنډامنټالیستي ګروپونو نه
لاس وانخلي. لیکن پاکستانی مقامات هیڅ وخت هم دا موضوع نه یاد کړی، بلکې هم غربي تحلیلګران هم ځینې پاکستانی من جمله احمد رشید وایي چې پاکستان له دې ویره لري چې کسبال افغانستان ناتو قواوی امریکایي قواوی وزي نو دوی یو څوک ولري په افغانستان کې په افغانستان کې ممکن ګډوډي راشي بیا هم ممکن طالبان د دوی ګټي وساتي دوی وایي چې پاکستان ممکن په دې خاطر نه غواړي چې په خپل خوره کې طالبان وځپي افغان طالبان
چاروان سب د همدغه دلیل هم ده یعنی دا بیا مونږ تکرارو د څو کال کېږي چې همدا خبره کېږي چې وخت چې افغانستان کې د مشوروي پلاوه رژیم سقوط وکړ او مجاهدین راغل د په قدرت شول د نواز شریف لاسوهنه د پاکستان لاسوهل د ټول د دې لپاره چې دلته ځانته یو لاسپوڅه حکومت په افغانستان کې دوی ولري چې څو دوی ورته وایي هغه باید اومني کاله هند سره د کشمیر په سر مو شخړې وګدی شي نو دوی ځانته یو ستراتیژیک اوم قدل تول لري چې دې خواته پناه راوړی وشي یا دې نه قوت اخیستلی وشي اوس هم که دوی ستراتیژیک اوم په لټون کې په افغانستان کې دي خو دلته دوست حکومت غواړي د خپل د خواکې حکومت غواړي نه دا چې دوی په خبره داسې یو حکومت وي چې د هند په اشارو باندې وګډېږي او یا دا ده چې پاکستان په خاوره کې مداخلات وکړي لکه څنګه چې دوی شپه ورځ په خپلو نشراتو کې دا نشرۍ هم په میډیا کې شته ده په رادیو کانو تلویزیون کې سره غږیږي چې مونږ یې اورو هم په اخبارو کې اول ورځ په فرنټیر پوسټ کې هم یو مضمون په همدې مورد کې راغلی و چې تر څو چې افغانستان کې په حکومت کې دغسې عناصر وي چې هغه هند سره دومره نږدې اړیکې لري چې مونږ ته شخړې په کوئټه کې په سرحداتو کې په شرقي د سرحداتو د افغانستان کې ایجادوي نو زموږ جوړ جاړی د افغانستان سره نشي راتلی دوی حکومت په حیث د سیاست مدارانو اصلا د ډیورنډ خبره نه کوي هغه وایي موږ ته دا حل ده ډیورنډ هیڅ نشته اما په عمل کې دوی چې دې خواته دا کړنې ویني او دوی نشي نه غواړي چې دا تروریزم په ضد باندې صادقانه چې جړلې په پاکستان کې دي هغه مبارزه وکړي او هغه منابع وتړي علت همدغه دی چې دوی به بیا په کشمیر کې څوک وجنګوي دوی به بیا خپل اهدافو دپاره چې په افغانستان کې کوم حکومت دوی ته د منلو وړ نه وي څوک وجنګوي همدغه خلک دي چې دوی جنګي ورسره مرستې کوي او تر ننه پورې دغه ځای نه راځي د افغانستان حکومت ته لازم ده چې یا مستقیم خپله یا د همدغه نړیوالو قواو په ذریعه د امریکې په واسطه د انګلیس په واسطه دوی سره خبرې وکړي دغه سرحدي خپل خشکړې خپلې حلې کړي او که بیا هم پاکستان په دې لاره کې تغافل کوو د تروریزم په ضد په مبارزه کې بیا نو حق لري نړیواله ټولنه چې پاکستان ته اختارونه ورکړي او تهدید یې
کړي د طالبان سره د خبرو په ارتباط احمد رشید وایي چې داسې نښې نشانې وسته چې ایران روسیا او هند خپل دریزونه بدلوي او شایل طالبان سره وغوی د خبرو اترو ملاتړ وکړي څه فکر کوي د دوه درو هیوادونو نقش په تیر بیا په افغانستان کې د سولې د راوستلو په ارتباط او له طالبانو سره د خبرو په ارتباط څومره مهم دی
او ډېر څاروان صاحب دې سوال ته برازم منتها د قادر حبیب سوال چې رویتر سره مرکه و د پاکستان چې ویلو چې تماس نیسی د افغاني طالبان سره د خپل غږی کې اجازه مې او دوه کلمې بغم وایم به وبرته منطقي په دې هوادو راي شو پاکستان فکر میکنم کې نمیخواین طالبای افغانی را از دست بتن اگر اونا با طالبای خود می جنگن واضح است که در سوات جنگیدن تا یک حدره اونا تحکیم حاکمیت خود در داخل میخواین و نه طالبای پاکستانی را نه کدام گروپ دیگه پاکستانی را که از طریق سلاح پیش برن و حاکمیت تضعیف بسازن را اجازه نمیتن اما برخورد از اونا با طالبان افغانی طور دیگر است مثل که در سوال پیشتر ما به عرض رساندم با طالبای افغانی اونا از مدارا کار میگیرن به خاطر از اینکه اینا را هم در کشمیر به دردشان میخوره و هم در آینده افغانستان به دردشان میخوره برای عمق استراتژیکی که در افغانستان اینا میپالند اگر افغانستان از هوشیاری بسیار قوی کار بگیره که طالبای خود از خود بسازه در او صورت باز پاکستان اگر با اینا صحبت هم کنه به نتیجه نخواهد رسید اما بهتر بود برای پاکستان که از مداخله گرایی مطمئن میساخت افغانستان و دنیا را و میگفتن که ما چیز داریم که با طالبان افغانی تماس بگیریم و حاضر هستیم که در مذاکرات باید با طرف افغانی یک جای با طالبایشان بشینیم صحبت کنیم، نه ای که اونا بر ما طالبای افغانی را ببینن و صحبت کنن و را اونا نشان بدن، ای را به طرف صلح نمیرسانه. و اگر در قسمت ایران، روسیه و هند ما صحبت کنیم، ایران امروز هم گفتن که اگر رای صلح را که انگلیس پیشنهاد میکنه در کنفرانس لندن، ما نمیخواهیم که در او اشتراک بکنیم اگر به سوالای ما کشور انگلستان جواب نده. مانای عزیز که ایران هم منافع ملی خود میخواه، هند هم منافع ملی خود در این منطقه میخواه، و روسیه خود نمیخواه که منابع انرژی آسیای میانه قبلیشان، مرکزی قبلیشان و به شمول اون حکومت ها از دست از اینا بره. با اون لحاظ اینا اگر در مقابل طالبان دفتن مخالفت میکنن، این تکتیکشان بسته میشه. اگر طالبان را میخواین که همراهشان صحبت شوه، تا امروز معلوم نیست، برای اینکه دیروز هم پوتین اظهار کرد که ما مخالف او طالبان هستیم که اونا سرسختانه در افغانستان میجنگن و میخواین که اینمی رای خود به این طرف آمو هم بیارن. با اون لحاظ اگر سیاست و سیاست بازی میکنن و به این بر منطقه صلح را نبیاره، ما فکر نمیکنم که این به صورت انفرادی هر کدام از اینا که تغییر موقف میتن به نفع افغانستان باشه. اگر این کشورها در کنفرانس لندن حاضر باشن، بهتر است که افغانستان در حضور تمام 60 کشور دنیا در اوج تعهد بگیره از این ممالک منطقه که با حفظ منافع ملی افغانستان بانن که در افغانستان صلح بیایه و آب با آسیاب صلح بریزن و دری را کمک بکنن.
بله تشکر. بازم پیش از اینکه در ارتباط با نقش کشورهای منطقه و بخصوص در پاکستان به خاطر برقراری صلح و ثبات در افغانستان صحبت کنیم، یکی از شنونده‌های ما سوال داشت و گفت که آیا امکان داشت که در هنگام جنگ با اتحاد شوروی هم به مردم پول پرداخته شد و اونا در جنگ دست بکشن؟ آقای قاسم شما در جواب اینا چی میگن؟ آیا این جنگ فعلا جریان داره با جنگ او زمان، چطور مقایسه میکنین؟
بدون شک تفاوتهای زیادی داره. جهادی طور نمیشه که یک گروه سیاسی بخیزه کمر خود بسته کنه، یک مجموعه از علمای خاص فتوا بودن و او جهاد شود. جهاد ملت مسلمان و مجاهد افغانستان در برابر تجاوز اتحاد شوروی در سال 1979 به بعد، این یک جهادی بود که به سطح علمای دنیای اسلام در مورد فرض شدن و واجب شدن این جهاد بر مردم مسلمان افغانستان و بر امت اسلامی واجب بودن از اعلان شد. مجموعه علمای افغانستان نظر متفقه داشتند. تنها این نیست که همه علمای ما امروز در صفوف طالبان هستند. شاید ما محدودی از علمای افغانستان را امروز در صف دوستان طالب خود داشته باشیم. اکثریت قاطعی از علمای مرجع افغانستان امروز در کنار مردم افغانستان و در کنار دولت افغانستان هستند. لذا مقایسه که دوست ما کردن شاید مشکل بسیار جدی داشته باشه و تفاوت بین این موضع و موضعی که در برابر اتحاد شوروی جهاد روان بود بسیار تفاوت فاحش داره. اما در رابطه با این که اونا چلنج کردن قوانین افغانستان، من همینقدر برشان میگم که قانون اساسی افغانستان چارچوبش با دقت لازم که احکام اسلام به صورت جدی و اساسی در او رعایت شود، این قانون تدوین شده مصالح و منافع اسلام و تطبیق شریعت را میتونه حفظ بکنه. به خاطر از اینکه آنچه که به ارتباط بحث قوانین جزایی و مدنی و سایر موارد است در قوانین مدون نافذه کشور ماست، اما بحث حدود و قصاص در قوانین ما مطابق ماده 130 131 و 132 قانون اساسی افغانستان او مطابق فقه حنفی و در بخش جعفری ما مطابق فقه جعفری قابل تنفیذ و تطبیق است. در محاکم ما هیچ گونه موانعی در تطبیق شریعت اینجا وجود نداره. لذا پیشنهاد ما است که دوستای ما خودشان باید در دیدگاه و نظریات خودشان تجدید نظر بکنند.
ډیر مننه. سلامت اوسه. لند خبر چا ورسته د اوریدونکو ورده تلفنونو ته جواب وایو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
بلې زموږ ځغله ازادي رادیو څخه خبرې ځان معرفي کوي.
عبدالمنان ما از قرباغ و سالین استم.
مهربانی.
بفرمایید.
عبدالمنان سپ.
داول داول تر لطول درانی ملمانو سلامی نکنی کن با الله سلام. ما دغه نظر رو تدار. لسل بارک خو بعض وقت خبری که ما سل خو دیر خم امکانات بری. در بعض مرسل خوان رایی. کچیر هندی سیانی مثل پاکستان سیانی دقیق دو مرگی سی مغطالبان روزی و مغطالبان تکمالات ورشی ورکی دقیق تا مخال خبره او کنسی اوگوی مجبوره که صلح تا اغاقی
مالی تشکر عبدالمنان صاحب سوال تانه گرفتیم شنو
بله اردون که اندرو
بفرماین رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو استاد محترم میرمنو ته سلام سلام څنګه کوم احمد رحمت نه ویل غواړم خبرې
مهرباني امزه
مهرباني
ولی ما پښتنه خدا دا او یو سوال دې مخالفینو نه هم لرم پښتنه مې دا چې دا پاکستان موږ سره څه دښمنی لري دوی خو په یو وخت کې موږ په افغانستان کې او د موږ حکومت باندې راځي نه شو د مجاهدینو د وخت نه د تاسو د تاریخ ته څکر وکړي دا د اسکلن تاریخ ته انقلاب نه راوروسته چې مجاهد سره کابل ته راغله بیا خو د جنګونو عامل هم پاکستان و ځکه چې دا جنګونو مسله همدوی جوړه کړه یو مسله بیا له هغه نه راوروسته طالبان راغله یو پنجشیر طالبان چې ودرېده او دا یو پنجشیر دا طالبان ما په خوچو چې دا قیزه دی پاکستان او د ایسای په لاس کې وه اوس هم چې دا دوی په دې په لاس کې دي او دوی نه غواړي چې دا صحنه د سولحت باندې بدله شي او دلته یو ملي او حکومت او اسلامي حکومت جوړ شي دا او د مخالفینو د طالبانو نه زه دا غواړم یو پښتنه لرم چې دوی په کوم بنیاد دوی سره اوس هم خبرې کې باوجود دي چې دوی حکومت هم د دوی له طرف نه وران شو خو اول خو امریکایانو ته جای پاکستانیانو واخلي د کراسۍ نه کورس راوویسته تایري د ښځې نه راغلې کشتي د راغلي په هغه وخت کې ولې جهاد نه کېده دا اوس څنګه حکومت د طالبانو روی د طرف نه وران شو او اوس بیا
رامدي سلامت اوسئ کورده ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بله سروان صاحب او خضر حدیث صاحب تاسو ته اوس د منو ته زړه تمامات حنفي سلامونه وایم
سلامت اوسئ مهرباني
سروان صاحب اجازه راکړئ داسې پر دوه درو نقطو باندې داسې غواړم چې خپل نظر محترم د منو سره شریک
کړم
اول سروان صاحب پر دې خبره باندې چې دغه مصالحه مذاکره خو چې کېږي یقینا دا خو د جانبینو طرفه څه کېږي چې کله جانبین اراده وشي اوس خو د دولت او سوال مخالفین یعنی طالبان په اصطلاح باندې د اتو کالو راسې همدغه یوه اجنسا ده یوه موضوع ده غوښتنه ده چې موږ د خارجانو خروج غواړو افغانستان کې اسلامي عادل نظام غواړو د کیوبا چې کوم اثران دي د هغور اریحا کېدل غواړو په بانکران کې د هغور بنجان ریحا کېدل غواړو همدارنګه نور څه جزئیات دي هغو خپل شرایط یشي دي یعنې زه فکر کوم چې هغو خپل اراده یې شته ولې خو متاسفانه چې جانب مقابل زما په نظر سروان صاحب چې هغه په راس کې امریکا راځي خو هغې خپل اراده نه ده ښولې دغه چې اوس کبې صاحب طرحه جوړه کړې ده په لندن کې د لندن د کانفرنس سټیټ باندې بیانیي او وسوال طالبان ته څنګه آزاد سندرې دي زه فکر نه کوم چې دا د یو بریالی اقدام یا دا د افغانستان د ستونزو د حل وي یا د افغانستان و جګړې ته د پای ټکی دغه کسان چې سیتواسیونه کسان به د وسله والو طالبانو څخه راګیر شي او د مخالفت څخه به لاس اخلي سروان صاحب تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم زه له دوی سره اړیکې لرم دوی سره ناسته وډاړه ده او دوی سره مې حرکات او سکنات دي زه ویلی شم چې په سل کې به 15% شاید داسې کسان وي چې هغه د سیاسي ملاحظاتو له وجې یا منطقي
بله بله ډېره مننه انفي صاحب سلامت
اوسئ
بل اوریدونکی هم لرو بیا مېلمنو ته ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه محمد ندیم مخلص د غزنی د ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم په لاله حالان زه کوچ څه خبره کوم زما تر دغه مېلمنو صاحب صدقه درخواست پوښتنه ده نو ته چې وایي چې په افغانستان کې د صلح د امنیت تر اوسه کې دی وایي خو لیکن صلح په دې مقاومت سره د طالبان راتاد یو فرد زیم مثلا زه ورسره نه کوم په دې وجه باندې چې په افغانستان کې اول دغه شخصي مداخلات شروع دي عدد یو او دویم دغه د مطلب چې کوم خلک دي د اسلام په نامه چې ګټه واخیستلی هغه خلک راورته کېناستل مسلمانان یې در بدر کړل او بیا دی وایي چې ما فرد صلح و چې بالکل صلح ته یو شرط باندې کېدلی شي چې خارجي قواوې له افغانستانه ووځي د کیوبا بندیان داخل دي افغانستان ته راشي څه سره صلح کېدی شي لکه راپه دې خبرې صلح په دې ورځ امکان نه لري چې د غیرت کورو باندې د بمباري کېږي هغه د طرفات رسېږي دی وایي په دې چې ما هم تصرف نشته
سلامت اوسئ ډېره مننه انفي صاحب ما عین ستاسو خبرې وکړې اوس به ورشو میلمنو ته مجیدی صاحب تاسو یو نفر خو دی پاکستان په ارتباط نظر درلود چې ولې له افغانستان سره دښمنی کوي د یغه خبرې کتیر شو ک ورسته دوه اوریدونکو ته تاسو جواب وایست انفي صاحب او محمد نبی مخلص ته
مننه زه غواړم چې درس ته وایم اول خو باید دا وایي چې کومګه په کل کې پاکستان کلمه یادو دا به سم نه وي په پاکستان کې داسې کړې شته چې د افغانستان د وسنې جګړې خلاف په وخت وخت کې اوازونه پورته کړي او ټول خصوصا د پاکستان عام ولس چې د افغانستان د ولس سره همیشه د غویم لاټړ وو د خصوصا د جهاد په دوران کې د هجرت په دوران کې ډېر امرستي ورسره کړي او ډېر به عزت ژوند دلته خلکو تیر کړي او دا خبره به سم نه وي چې په کل پاکستان کې پاکستان کې واقعا داسې کړي شته چې د افغانستان په خیر نه دي همیشه د دوی ستراتیژي او د دوی هدف دا و چې په افغانستان کې ناامني وي ولې اوس حالت کې نور سوالونه را پیدا شوي دي چې غو ته باید ځواب وویل شي ما په نظر په یو کې باید وایو نور دوستانه چې وې حسین مخلص بیا ټلیفون کړو زه دی ورور ته وایم چې تر کله پوري دغه جګړه روانه وي او د جګړه شرعي دلایل هم ډیر کمزوري دي نو زه فکر نه کوم چې هیڅ مذهب دی ورور ته اجازه ورکړي چې توا شې د ماشومان په منځ کې ځان انتحار کا او جنت تلاشه او دې ته زه په ډاګه وایم چې جنت تک دومره آسان نه ده لکه دوی چې فکر کړی دي جنت ځان ته شرایط لري تاګ او د عام ولس واجل چې هغه نه په دې امریکایانو سره همکار وي نه کوم بل ګناه ولري بي ګناه خلکو واجل باندې هم څوک جنت نشتلای مونږ وایو چې د افغانستان دیش کله د جنگ ناورین ګوري او متاسفانه د دې ناخوالو خوند اخیسته او اخلي او په دې کې مظلوم او غریب ولس همیشه خصوصا مسلمان ولس په دې کې زهيريږي د دې حل لپاره په نړۍ کې کوم بیلګه دوی لري چې د جنگ لاري حل شوی زه فکر کوم د جنگ د حل لار نه ده اخر به مذاکرات ته او اخري تکای دی جنگ چې په نړۍ کې چې موږ ته خودلې دی او کوم د تاریخ نه چې موږ ته سره پاتې دی هغه په هیڅ دی یو سند چې اخیری د جنگ پایله باید په د جګړې
پایله په برخه کې شوې چې وایي امریکایي طالبانو خپل دریس څرګند کړی دی چې کومي غوښتنې دی او هغه مشخص دي خو امریکا او د افغانستان حکومت خپل داسې یو مشخص دریس نه دی وړاندې کړی دوی په دې برخه کې څه ورته وایست
په دې کې په اول کې مو چې افغان متاسفانه د افغانستان حکومت تر اوسه کوم د مشخص دریز نه لري او که دریز لري ډیر کمزور دی او کوم طرح چې په خو د افغانستان حکومت لخوا طرح شوی هغه هم د منلو وړ نه وي چې په یوه کې مثال به د سلند درته وایم چې د وسلو کې خودل او اساسي قانون منل او نه پیغام د نظام او د دې حاکمیت منل دا مسایل و چې دغه ډیر بی ځای خبرې وي زه عرض دارم چې اوس د خارجي قوا وشتون چې په افغانستان کې د یو علت یا چې هم مونږ په دې باندې قانی یو هم نړیوال دغه باندې لري چې مونږ په افغانستان کې یو چې دغه ځکه ترهګر بیا راځي او نړی او سیمه تهدیدوي کچیرته دا جګړه نیوي نو د خارجي قوا وشتون هم دلته موجودیت ضرور نه دی او نه بوي مونږ وایي هم د جګړې باعث شوی د خارجيان دلته موجود وي نور کوم ناخوال چې د جنگ ناراضي دغه ناخوال ولیم د جنگ په صورت کې راځي کچیرته جګړه نیوي ولی به امریکایان د خلکو په کورو خيږي او بل خبره د خپل د افغانستان حکومت پاکړه ډیر سوالونه وکړل د افغانستان حکومت کمزورتیا د جګړې لواجه ده د قانون حاکمیت چې اوس کمزور دی په ډیرو برخو کې او د افغانستان حکومت کمزور دی د جګړې لواجه نه ده کچیرته مونږ قوي سوله ولرو مونږ به قوي حکومت ولرو او خې طرح به ولرو په اخر کې ما هیله د ټولو نه ده چې وینه په وینه نه منځلې کېږي ټولو دوستانو نه او را دي شي د مذاکرې لارې نه هر طرح چلري هر پښتنه چلري او هر غوښتنه چلري د مذاکرې میسته بو نه نمکني سبام کني د پاکستان د خبرو په اړه زه فکر کوم اوس داسې وخت متاسفانه وای ک خوشبختانه وای چې اوس په دې د جګړې د تروریزم نه اوس پاکستان هم په امان کې نه ده شوی او دا جګړه نور هیوادو هم محسوس کړي چې د دوی سرحدات نه مور اوړي او دغه څه علایم لیدل شوې دي زه فکر کوم اوس د سولې د راوستو لپاره په دې منطقې کې لیوالتیا موجودیت لري او لیوالتیا احساس کیږي د مختلفو مراجعو له طرفه او هم د حکومتو لخوا زه فکر کوم اوس نه ښه وخت دی د دې لپاره راغلي دي او نړیواله ټولنه په دې راضي شوې ده چې مخکې ډیرو شایانو ته دوی حاضر نه وو اوس ډیرو مسایل ته دوی حاضر شوي چې د افغانستان کې د سولې راوستو لپاره دوی د افغانستان حکومت سره مرسته وکي او سولې سره مرسته وکي چې په افغانستان کې سولې راشي.
بله تشکر میکنم. شما هم چون در ارتباط با پاکستان شنونده ما سوال کردن و گفتن که اگر منابعی که به طالبا افراد جنگجوی طالبا تمویل میکنه و اونا را کمک میکنه تا اینکه این منابع قطع نشه و از بین برده نشه جنگ دوام خواهد کرد و هر برنامه صلح که مطرح شوه موفق نخواهد شد. آقای رویش در این مورد میخواستیم نظر شما را بشنویم و با در نظر داشت اظهارات اخیر سخنگوی وزارت دفاع پاکستان که گفتن تا 6 یا از 6 ماه دیگه تا 12 ماه دیگه عملیات نظامی را که در وزیرستان جنوبی برای انداخته بودن و پیشرفتای داشتن این عملیات گسترش نمیتن و روی تحکیم موازهشان در این مناطق توجه بیشتر خواهد کردن. برخی از کارشناسا میگن از جایی که حال این عملیات به وزیرستان شمالی نزدیک شده، جایی که گفته میشه طالبای مسلح افغانی پناهگاه دارن، به این منطقه رسید، از او خاطر اردوی پاکستان نمیخواد که عملیات در این منطقه به پیش بره.
ما خدمت شما عرض کنم که افغانستان با پاکستان در رابط خود ناگزیری های خیلی زیادی داره و ما فکر میکنم پاکستان از طالبان فعلا به عنوان یک ناخن افگار افغانستان استفاده میکنه، در حالی که مسائل پاکستان قد افغانستان خیلی ریشه دارتر و عمیق تر است. پاکستان از یک نظام برخوردار هست که به گونه های مختلف میتونه با جهان تعامل بکنه، راه بره، در حالی که افغانستان متاسفانه از همچون نظام برخوردار نیست. به همون خاطر است که پاکستان همیشه افغانستان را بازیچه مقطعی برای تمام سیاست های خود استفاده میکنه. اما ما ضعف را که در این طرف میبینم، به نظر من حکومت افغانستان اگر با یک دید روشن و مشخص و با جدیت اقدام بکنه، پاکستان را میتونه از این موضعش بیرون بره، یعنی واقعا بفهمونه برای پاکستان که ما در افغانستان در پی ایجاد چگونه یک حاکمیت هستیم و این حاکمیت پاکستان را چگونه چلنج میده. ولی افغانستان تقریبا از نشان دادن همچون یک رویکرد تا حالا را دور بوده و به نظر میرسه که همیشه موضع‌گیری های افغانستان طرحهایش از سر یک نوع استقرار، یک نوع دست پاچگی مطرح میشه و زیادم جدی نیست. ما بگویم مثلا طرح را که اخیرا مطرح کرده دولت افغانستان که مثلا ما با ایجاد زمینه های اشتغال و کار میتونیم طالبان را از صفوف طالبان مثلا جدا بکنیم، به نظر میرسه که یک یعنی عدم جدیت افغانستان را نشان میده. به نظر من دلیلش این هست که ما مال فعلا به هزاران تا خانواده آواره هلمندی رو در چاره قنبر در کابل داریم. شما اگر اینا رو برین ببینین که زنهایشان، دخترهایشان، مثلا اطفالشان در زمین سرمای زمستان چی میکشن، این سوال اول هست برای دولت افغانستان که برای اینا چرا زمین کار اشتغال فراهم نمیکنه، چرا اینا رو گذاشتن که دستشان پیش هر کس خارجی و داخلی دراز باشد، در حالی که ما میریم کسای دیگر را مثلا
پدی پدی طرح کم داشتی اشاره شده در هوا بمینه و ادکار یوازی طالبان تا نه بلکه طول افغانستان ممکن سبا طالب شی. بله دی طول لپاره ده. بله
آها مشکل هم اینجاست، نه به نظر ما دولت افغانستان از یک دید منسجم در این زمینه برخوردار نیست. ما اگر ببینیم دولت افغانستان چی کار میکنه، از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ فکری برای طالبا باج میده. همیشه هیچ جای دولت افغانستان نگفته که خواستتون ناحق است، دیدتون ناحق است، رویکردتون با خشونت ناحق است. وقتی که اینی دید را شما عوض کنین دیگه شما راضی نمیشین که برادرایتون را اجازه بدین که واقعا به هر بهانه باشد به این آوارگی، به این بیچارگی برسن. اگر دولت افغانستان از لحاظ فکری برای طالبا و برابر مردمی که حالا فعلا به نحو به طالبا تمایل نشان میتن قناعت حاصل قناعتشون حاصل نکنه، از لحاظ سیاسی باج دادن، از لحاظ اقتصادی باج دادن یک نوع اهانت است. ما پیشتر صحبت‌های بسیار از دوستاره که میشنیدم برام واقعا جالب بود و تکان دهنده هم هست. دولت افغانستان باید اینا رو خیلی جدی بگیره که میگن شما چطور میتونین مردم رو با رشوت دادن، مثلا با پول دادن، با امثال هم از خواسته های ایمانیشان دور بکنین. نشان میده که اونا تا حالا را دولت افغانستان را در موضع ناحق میبینن، خود را در موضع حق میبینن و این را حتی در افکار عامه مردم مطرح کردن. بنان دولت افغانستان به نظر من باید از این موقف که حال فعلا دارد که سیاست یعنی شتر مرغی را پیش گرفته، بله. نمیتونه بله. جرأت بکنه واقعا برای طالبان بگه چی میخوایم از این موقف خود بیرون بله. بکنن.
موضوع طرح جدید حکومت افغانستان و برنامه یک سردست داره، موضوع نیست که در یک شبانه روز البته عملی شبابایتی را در نظر داشته باشیم و همچنان این همزمان از با استراتیجی جدید ایالات متحده آمریکا که اعلام کرده که 30,000 سرباز دیگر به افغانستان میفرسته، در کنار ازی کشورهای عضو ناتو هم احتمالا در پالی ازی که 7,000 سرباز گفتن میفرستن شاید تعهدات دیگری هم داشته باشن و افزایش رقم نیروهای امنیتی افغان، اردوی ملی و پلیس هم
در این استراتیجی.
شما فکر در اگر این برنامه را در جز از این استراتیجی در کل اگر شامل بسازین در اون صورت چه فکر میکنین در مدت یک مدت زمان شاید دستاورد داشته باشه؟
بریم بله، ما حتی چون دیدگاه افغانستان مشخص و روشن نیست، ما حتی احساس هراس دارم و واقعا بینان یک شهروند مدنی افغانستان، بینان یک انسانی که در این ملک زندگی میکنم و 30 سال رنج و آورگی مردم را تجربه کردیم در افغانستان، ما حس ازی میکنم که نشود که یک بازی مقطعی پوشالی باشد برای ازی که یک بهانه ایجاد شود که ما طرح صلح دادیم که برای تو اشتغال میتیم کار میتیم تو نیامدی، پس سبا اگر ما خانه های تو ویران کردیم، اگر تو را قتل عام کردیم، در هر جای زدیم، باز تو دیگه گلای نکنی. به خاطر چی؟ برای از اینکه ما راه صلح پیش آوردیم، تو صلح وقتی که نمیگیریم مثلا جنگ آماده هستیم. به این خاطر ما به نظرم دولت افغانستان باید یک مقدار در این زمینه متوجه بسازیم که دولت افغانستان در تمام برنامه های خود را دنبال روی تنها خواسته های نظامی جامعه بین المللی نسازه. اینا برای افغانستان باید طرح استراتژیک را تدوین کنن که مردم به طرف زندگی مدنی دور از خشونت بیاین. حالا اگر ای در جای ضرورت افتاد که مثلا کسی را واقعا که ماجراجویی میکنه شما با خشونت قانونمند مثلا مهار بکنین، خوب در غیر از اون صورت ما باید فرهنگ خشونت ستیزی را در جامعه رواج بدیم، فرهنگ مدنیت را رواج بدیم، در حالی که حالا فعلا این حراس وجود داره که اگر در این 3 ماه واقعا طالبا یعنی به طرف صلح نیامدن، باز ما چیکار میکنیم؟ یعنی عملیات بسیار گسترده در سراسر افغانستان راه میندازیم به نام تصفیه کاری، به نام موضوع چیزا؟
بله، اصلا دیدی پروگرام یا دیدی پلان یو هدف داده چې ډیر خلک داسې فکر کوي چې یو شمیر که اکثریت نه یو شاید 50% 40% خو شاید داسې کسان وي چې بیکار دي، کار روزګار نه لري، مجبور دي لاړ شي طالبانو په صفوفو کې، هغوی یو څه معاش ورکوي، حتی ویل کېږي چې تر ملي پولیسو دي هغوی معاشونه زیات دي، له هغوی سره څنګ په څنګ ودرې شي، بیکاري په خپل هم سبب کېږي چې یو سړی وصله واخلی. یو لبی خو دا مسئله ده، لبلی خو په طالبانو باندې فشار زیاتی جله، که څنګه چې ما هم کار قادر حبیب ورته اشاره وکړه چې امریکایی قواوی راځي، ډیر زر امریکایی قواوی راځي، وزارت ناتو قواوی راځي، د افغانستان ملی اردو او ملی پولیس شمیر زیاتی شي، هم فشار زیاتی شي او هم دغه سي نور امتیازونه ورکول کیږي یا تطمیکی شي. نو دغه ټول شن ک په یو ځای په نظر کې ونیسو، په هانسه تاسو فکر کوي دا پروژه به څه نتیجه ورکړي؟
تاسو ډیر کو فرمایل سروان صاحب محترم، خبره داده چې وضعیت چې موږ وګورو، هغه عملیات چې پاکستان کې دننه شوي دي او هغه تصمیم چې نړیواله ټولنه خصوصا امریکا په اوباما فیصله ده چې راځي او دوی په قاطعیت سره هغه جرړې د القاعده غواړي چې قطع کړي، نو که دغه سره د پاکستان طالبان لاس لري ورته ضرر رسوي او که افغاني طالبان لاس لري هم ورته ضرر رسوي، دې کې هیڅ شک نشته چې اوس چې د هلمند قومنده د امریکایي قواو په لاس واخیستله، دوی یو سلسله ډېر شدید عملیات شروع کوي. طالبان هم انسانان دي او مشران هم باید انسانان دي. هغوی فکر کوي چې د دومره قوت و زور سره نشي کولی مقابله وکړي، او که دا اوږدوي نور هم شاید نړیوالې قواوې عسکر نور هم زیات شي او بیا پاتې شي تر اوږدې مودې پورې ورسره وجنګېږي. نو هغوی هم باید په خپلو ګټو فکر وکړي چې ولې وطن ته راستان نشي، ولې په دې عادي پروسه د ژوند کې برخه وانخلي، او ولې خپل فامیلونه او خپل هغه آینده ژوند اواره تېره کړي. په دې لحاظ هغوی به هم د دې فکر کوي چې موږ ته هم سوله لازمه ده. دا چې دا چنې وهي چې خارجي عسکر دې ووځي، دا څوک ورسره نه مني. لکه همداسې چې مجیدي صاحب وویل چې حکومت وایي چې زموږ قانون اساسي ومني، توپک کې دې راشي، دا هم هغوی نه مني. دا یو څه لارې چارې یو څه شرایطو دغه غواړي چې هغه ورته مقدماتي مهیا شي او یو سولې خواته دواړه قواوې لاړ شي. په نړیوالو اړیکو کې ټولو جنګونو تاریخ که موږ مطالعه کړو، د هرې جګړې پای سوله ده. دې جګړو چې خصوصا داخلي نفوذ د مرکزي حکومت په مقابل کې جنګیږي، دا غیر د اشتی نه، غیر د مصالحې نه، غیر د روغې جوړې نه، جولجاړي نه بله لار نه لري. دا چې که موږ صرف دا خبره وکړو چې طالبانو ته پیسې ورکوو چې د جګړې نه لاس واخلي، دا که خبره نه ده. دا هم رشوت دی، هم تضعیف د حکومت ښکاري، او هم توهین د جانب مقابل ته. ولې موږ وایو چې ټول د افغانستان ولس ته، ټولو خلکو ته موږ زمینه د کار مساعده نو او تعلیم او تربیت
دي ټول لپاره ده. دا د ټول لپاره ده، هغه چا لپاره ده چې تر اوسه طالب نه ری وسلې په لاس کې نه راخسته، د هغه لپاره هم ده چې هغه سبا طالب
نشي. بله، در حالی که حکومت افغانستان به تازگی استراتژی جدید رو خک اعلان کرد، چند مسئله شامل بود که یکی از او همی پروگرام تازه که به خاطر جلب جذب طالب هست، اما در کنار از او مساعد نمودن زمینه کار و اشتغال به تمام افغان ها و مبارزه با فساد و حکومتداری خوب و تطبیق قانون خوب. به هر صورت انجینیر صاحب واسم، با در نظر به حیث یک جزء از استراتژی در کل این برنامه را شما چطور بررسی میکنید؟
ما به حیث جزء برنامه کلی که در کنفرانس لندن این موضوع مطرح میشه، ایرا قبل از وقت میدانم، نامکمل و ناتکمیل میدانم. این طرح یک مبنای قانونمند ملی به سطح دولت افغانستان نداره. از جانب دیگه در این طرح موارد مطرح شده که روی اصل تفاهم تا هنوز هیچ مبنای وجود نداره، اما وارد جزئیات میشه که ما کار میتیم، ما بدیلای دیگه را مطرح میکنه. تا زمانی که یک طرح طرفین را به طرف صلح و تفاهم نکشانه، ما بریم در طرح را مطرح کنیم که جزئیات و موضوع به او تعلق بگیره، طبیعی است که طرح یک طرح ناقص است، طرح نامکمل است. از جهات مختلف ضرورت داره که رهبری افغانستان دوباره تجدید نظر بکنه، یک طرح جامع و کامل را توأم با توافق نسبی به جانب مقابل که حداقل شونا آمادگی بری یک تفاهم دورمنزل نشان بتن، باز یک چارچوب وضع شوه و توافق ملی گرفته شوه و ارگانای زیرسلای دولت
انجینیر صاحب
افغانستان باز پیش بریم. فکر کنم نتیجه
بتن کم پاتره. مجیدی صاحب، تاسو صرف یوه دقیقه وخت لري. پر پاکستان د امریکا فشار د کار روزګار د پیدا کول شرایط برابرول، د ملی اردو او پولیسو د شمیر زیاتېدل او د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتېدل، د ټولو په نظر کې ونیسي تر څه د پوری د سولې احتمال ویني؟ ډېر لنډ.
ام په نظر کوم کانفرنس چې اوس د سولې امکانات خو د خبرو لارې د جګړې لارې په وار ور مونږ ویل چې امکانات نشته باید د سولې لارې حل شي. ولې د لندن کانفرنس ګوري په افغانستان کې څو محاذ دي چې په امنیت کې شامل دي. یو خارجي قواوې دي په افغانستان کې، یو د افغانستان حکومت، یو د افغانستان مخالفین دي. زه فکر کوم یو اړخ به ملي ټولنه ده چې هغې نه باید د افغانستان حکومت په ډیرو برخو کې غوسې د سلا مشورې نه وروسته د هغو نه هغه صلاحیتونه چې دوی سره دي په دوی پورې چې کوم شی اړه لري هغه دوی نه راوخسته شي. زه فکر کوم افغانستان حکومت یو څه لاسته راوړنو سره د مذاکراتو میز ته کښېني. په دوهمه برخه باید مخکې د دې نه چې افغانستان حکومت طرحه ورکړي، باید د مقابل جانب غوښتنې واخلي او هغه نه وروسته باید یوه طرحه ولري.
ډېره مننه له ټولو میلمنو څخه مننه کوم، دارس له قدرمن اوریدونکو څخه چې پوښتنې وکړې او ټلیفونونه یې وکړل. د ازادي راډیو خپرونې تر 2 بجو پورې دوام لري.
سنم یو فیصلہ بکو یو بلبل پریدو ٹنگ وادا بکو ملک پختو دے سنم یو فیصلہ بکو یو بلبل پریدو ٹنگ وادا بکو یارانا 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 بکو یارانا 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 بکو یارانا 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 بکو یارانا 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 بکو ملک پختو دے سنم یو فیصلہ بکو یو بلبل پریگو ٹنگ وادا بکو یارانا 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 بکو یارانا 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 بکو یارانا 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 بکو یارانا یارانا یارانا
به نام خدا و